द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټلویزیون په خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او ز نصر کاکر
هر کله وایو ګرانو اوریدونکو نن د نهه ورځ 2014 کال د اپریل 12 نیټه د پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي نهه نیمه او په واشنگټن ډي سي کې د غرمه یو بجه ده د ډیو ریډیو د ټلویزیون په دې خبرونه کې به تاسو ته په اهمه موضوعاتو باندې تفصیلی رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوښی چې نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي
په افغانستان کې حکومت او وسلوال طالبانو یو د بل په ضد نوي عملیات شروع کړي افغان چارواکي وایي د مخالفینو اعلانونه یوازې پروپاګند دی
او په دې موضوع به هم تاسو تفصیل اوري چې په پاکستان کې د پاناما د دستاویزاتو راښکاره کېدو پس مخالفه سیاسي ډلې د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد یو شوې دي دوی وایي چې یو ښکاره دریز لري او هغه دا چې د ستر عدالت د لارې دی د دې لګېدلې تورونو تفتیش وکړی شي
او په داسې حال چې سبا به په شام کې د سولې او سیاسي انتقال په اړه خبرې اترې کیږي هلته راپورونه وایي د هله په ښار کې د رزبندۍ سرغړونې روانې دي
دا او د دې نه علاوه په نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو ته تفصیلي آډیو او ویډیو رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونې ته یو واری بیا شراغلاسته او لومبی هم پام راګرځو د افغانستان په حق یو رپورټ تر لکه څنګه چې تاسو واوریدل په افغانستان کې حکومت او وسلوال طالبانو یو د بل په ضد د نوي عملیاتو اعلان کړی دی د افغانستان حکومت چارواکي وایي د مخالفینو اعلانونه یوازې پروپاګند دی طالبانو ویلي د پسرلي په موسم کې د عمرې په نوم خپل عملیات کوي او هم دا ډول د افغانستان حکومت د شفق په نوم دغه وسلوالې ډلې په ضد هر اړخیزه عملیاتو اعلان کړی دی دا په داسې حال چې د افغانستان حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو هڅه کوي په دې باب نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
طالبانو د اپریشن عمری په نوم د سپرلي د موسم د جګړې پیل کولو اعلان کړی دی د ګل یا دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې د غبرګو ځانمرګي حملو په نتیجه کې افغان مامورین هیواد کې د امنیت په اړه نور اندېښمن شوي دي د جلال آباد په حمله کې د فوج 12 نوي برتی شوي عسکر وژل شوي د دې نه وړاندې هم په دغه ورځ د سرخار کابل په ختیځ کې په بس کې د بم چاودنې له امله یو کس وژل شو او د نهه یا سه شنبه په ورځ د افغانستان پخوانی واکمنو د حکومت خلاف د سپرلي د جګړې اعلان وکړو طالبانو د خپل مړ شوي مشر ملا محمد عمر ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د هغه په نوم اپریشن عمری یا د عمری عملیاتو د شروع کولو اعلان وکړو تیر کال طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې پخلی وکړو چې په کال 2013 کې د ناروغۍ له امله سا ورکړې ده طالبانو د حکومت او په هیواد کې اوس هم موجود د نیټو ځواکونو خلاف په پراخه کچه د حملو دړکه کړې ده چې د ډلې په وینا ځانمرګي بریدونه پکې هم شامل دي په کال 2013 کې د خپلواک د نسکورېدو راهسې طالبان د افغان حکومت او په هیواد کې د نیټو ځواکونو خلاف په جګړه کې بوخت دي د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې کوششونه لا تر اوسه د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي په افغانستان کې د جنگ د لاسه تر ټولو زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي تیر کال په هیواد کې په جنگ کې 11,000 ملکی کسان وژل شوي دي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
دیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
دیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
ګران اوریدونکو او کتونکو، په افغانستان کې چې کم د پسرلی د موسم د شروع کېدو نه پس د طالبانو لخوا اعلان شوی دی چې د پسرلی عملیات د پاره دوی تیاری نیولې دی، نو په دې موضوع به تاسو ته نور هم څېړنیز رپورټونه وړاندې کوو. خو دا وخت تاسو ته د تجارت په حوالې سره رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تجارت کیږي، که څه هم هغه د وړاندې نه هغه عمره نه کیږي چې څومره پکا کار دی. دواړه ملکونه د یو بل سره ډیره لویه پوله شریکوي، خو د دې باوجود سنسه تجارت دواړه ملکونه د ځینی شیانو د یو بل سره کوي. خو ګران اوریدونکو، دغه تجارتي حجم چې کم دی، هغه ماشی سیړنکاران وایي چې نور راښکته شوی دی، ولې چې دواړه ملکونو ترمنځ په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا هغه تاوتریخوالی او بې باوري چې کم ده، هغه په یو بل باندې پیدا شوی ده. مونږ سره
اوسئ. بالکل، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د تجارت په اړه دغه رپورٹ به یقینا هم قدر منوریدونکو ته وړاندې کوو. خو په دې خبرونه کې د لږ غړی ورسته او اوس په هم د افغانستان د دې پسرلنی عملیاتو چې د طالبان له خوا اعلان شوی دی او د افغانستان د حکومت له خوا د شفق په نوم د عملیاتو اعلان شوی دی، په دې باب زموږ قدر منوریدونکو ته څېړنه وړاندې کوو. زموږ د وایس اف امریکا د آشنا رادیو مشر دا وخت لمر سره ملګری دی په سټوډیو کې، ستړي مسی ابراهیم ناصر صاحب. او
مننه، خوشاله اوسې.
ډیره مننه له تاسو څخه. تر ټولو مخه که هم دغه راته وایسه چې هر کال د څوارلس کال راهیسې وینو چې د وسلوال طالبان په افغانستان کې د پسرلنی عملیاتو اعلان کوي. وجه څه ده او د دې مقصد څه دی چې په خاصه توګه که بیا دا راته ووایسه چې دغه عملیات چې دی اوس اعلان کړي دي، نړیوال ځواکونه وتلي دي له افغانستان څخه؟
پخوا به داسې و چې د پسرلی عملیات په کېدل، دا یو رواج دی له پخوانه، په دې باندې چې په ژمي کې به یخو، طالبانو په خپلو غارو باندې ننوتل، یا به ولاړو په خپلو ځای کې پټ سو، کورو ته به سره ولاړو، جګړه به ډېره سړه وه، او پسرلی کې به دوی راووتل نو له سره به یې جنګ شروع کړو. اوس دوی هغو ته د عملیاتو کله کله چې دوی له جنګ سره ډېر شناخته سو، د عملیاتو رنګ ورکوي، نوم ورکوي. اوس هغه وخت نه ده، جګړه اوس په ژمي کې سړی ژم نه، خو دوی له هغه رواج سره لکه پخوا سي و چې په خامخا یو اعلان کوي چې موږ نوی جنګ شروع کوو، هغه ته د عملیاتو رنگ ورکوي. نو کله په یوه نامه کله په بل نامه، که تیر کال موږ وګورو په دې ژمي کې جګړه هېڅ سړه سوې نه ده. په داسې حال کې چې اول وارو چې په ژمي کې په نومبر کې، تیر نومبر، دوی یو د ولایت مرکز کندوز ونیو، او په هلمند کې که موږ ګورو دوی تقریبا د پنځه شپږ ډېرې ستراتیژیکې ولسوالۍ چې هغه په لاس کې، دا ټوله په ژمي کې نیولې دي. نو جګړه هېڅ سړه سوې نه ده. زما نه ده خیال چې نوی داسې شی به دوی منځته راوړي، کېدای شي چېرته یو څو چاودنې دلته او هلته زیاتې وکړي تر پخوا، خو داسې سي جګړه به ډېره توده سي. ما په خیال دوی داسې شی زه نه ګورم، خو په زاړه رواج باندې چې پخوا به دوی عملیات پیلول، نو اوس هم هغه اعلان وکړي سره جګړه چې اوس څرنګه ده، ما په خیال ما هغسې به دوام وکړي.
ناصر صاحب، یو بله خبره چې د افغانستان د حکومت لخوا هڅې روانې دي، او په خپله د امریکا او د چین لخوا هم هڅې روانې دي چې د وسلوال طالبانو سره د افغانستان د حکومت روغه جوړه وسي، خبرې اترې وسي، په داسې وخت کې دغه جګړې ته دوام ورکول، او په ځینې ځایونو کې لکه څرنګه چې تاسو د کندوز ذکر وکړ، او هم د هلمند او پنځو شپږو مهمو ولسوالیو ذکر مو وکړ، څه معنی لري؟
له ځینې کارپوهان چې د افغانستان حالات له نږدې څاري، هغوی دا وایي چې کېدای سي طالبان که خبرو ته کښېني، دوی غواړي چې یو ځای په لاس کې ولري په افغانستان کې دننی، چې دوی اوس خو تورس په افغانستان کې دوی خاص مرکزونه په تیره بیا په لاس کې نه لري، ښارونه نه لري، وړې وړې ولسوالۍ لري دلته ورته په هلمند کې مخکې ما ذکر وکړ، اوس ولسوالۍ لري. کېدای سي دوی دا یو هڅه که چیرې دوی خبرو ته کښېني چې دوی څه ولري، چې په هغه باندې دوی سودا بیا وکولی شي افغانستان له حکومت سره یا نړیوالو ځواکونو سره، نو هغه دپاره دا یو هڅه دوی کېدلی شي.
او د افغانستان د حکومت چمتووالی څومره په نظر درته راځي چې هغه دې هم د دې عملیاتو مخه ونیسي، او لکه د کندوز رنګه پیښې رامنځته نسي، او لکه پرون چې هم په جلال آباد کې یو پیښه شوې؟
جلال آباد غوندې پیښې د هغوی مخنیوی به ډېر ګران وي. د افغانستان حکومت ځانمرګي بریدونه خلک په لولو ښارونو کې هم، د پاریس غوندې او د بلجیم غوندې په ښارونو کې، بلجیم د برکسل غوندې ښارونو کې هم نسي کولای سي مخه ونیسي. نو په افغانستان کې چې دغه څه ګډوډي دا جګړه روانه ده د جلال آباد باندې پیښه بډې رګرانه شو د مخنیوي وکولای شي. خو د افغانستان د حکومت هڅه دا ده د افغانستان د ملي ځواکونو چې ولسوالو له لاسه ورنکي نو هغه لپاره دوی پوره کوشش کوي او دغه څه په هلمند کې دوی بدلونونه راولي بیا بیا والی اوس بدل کو او لکه مخکې ستا ذکر وکاو د شفق په نامه باندې دوی عملیات اوس پیل کړي دا دوه هفتې روان دي. نو دوی پوره کوشش کوي چې د ولایتونو مرکزونه ولسوالي له لاسه ورنکي او د چې دلته د راکټي برید کړی او هلته ځانمرګې برید کړی دی مخنیوی به ډېر ګران وي.
ډېره مننه ابراهیم ناصر صاحب او کور مو ودان زموږ سټوډیو ته راتګ او خپل څېړنه وړاندې کوونکو.
مننه
مننه.
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو او کتونکو تاسو د ډیو ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوري او اوري. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې د پسرلی د موسم د شروع کېدو نه پس د عملیاتو د شروع کولو کم اعلان شوی دی په دې باندې تاسو څېړنه واورېده. اوس هم په دغه موضوع باندې تاسو ته د څېړنکارانو نظر وړاندې کوو چې د څېړنکارانو په نظر کې دوی د اعلان ته څنګه ګوري. زموږ همکار منزه شهید موږ سره په سټوډیوز کې موجود ده، هغه به تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي. جی منزه.
مننه. ډېره مننه سمینه احسن. نو اول به پیل کو د افغانستان د سولې خبرو اترو د پروسینه. اول دا چې افغانستان دولت غوښتله او په دې هڅو بوخت و چې طالبان د سولې خبرو اترو ته راولي کینی میسته، او دا پروسه له ډېرې مودې راهسې شروع وه. خو په دې وروستیو کې دا مهال طالبانو اعلان وکړو چې دوی به د پسرلي موسم کې خپل جګړه پیلوي او دغه جګړه به دوام لري. نو دا یوه نوې خبره نه ده، خو د تیرو 14 کلونو راهسې طالبان د پسرلي په موسم کې دا ډول عملیات ترسره کوي او بیلابیلې حمله هم کوي په حکومت باندې، او د دې تر څنګ په بهرني ځواکونو باندې هم ځینې حمله ترسره کړي دي. نو په دې وروستیو کې کوم اعلان چې دوی وکړو چې دغه عملیات به پیلوي، هغې ته یو نوم هم ورکړی دی او دا شان یې پخوا هم کړی دی. نو نوم یې ښی دی، عمري عملیات. داسې ویل کېږي او کارپوهان وایي چې دغه عمري نوم یې ځکه دې عملیاتو ته ورکړی دی چې طالبانو ترمینځه کوم مختلفې ډلې چې وي هغوی ترمینځه ځینې اختلافات موجوده وه. نو دوی غوښتله چې هغه اختلافات ختم کړي او دې ته عمري نوم ورکړو. او عمري په دې چې دوی پخوانی مشر چې وو ملا عمر چې دا مهال مړ دی 2 کاله وړاندې، نو د هغې په نوم یې دا پیل کړی ځکه چې دوی نه غوښتل چې ترمنځ یې نور اختلاف وي. نو دوی غواړي چې دغه وښیي چې دوی یو دي سره. او بلې لورې ته امریکا کې میش د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه چې عبدالواحد فقیری نومیږي، هغه سره دی ورجې خبرې کړې دي چې د یو سیړنکار هم دی. هغه وایي چې کېدې شي د طالبانو عملیات ټاکلې شوې لاسته راوړنې ونه لري، خو د په وینا چې ډېر جنگ په پای کې ښکېل اړخونو ته د زیاتې دوه امتیازاتو په خاطر هڅه کوي چې خپل قوت ښکاره کړي. نو واحد فقیری دغه خبرې لنډې شانتې خبرې دي، دا به تاسو ته وړاندې کو او په ګډه به سره واورو یو ځل.
دا تاسف ځای دی، د بدمرغۍ ځای دی، مګر عموما په ټولو جنگونو کې چې په اخرو کلونو کې کله کله د جنگ ګراف ډېر لوړ ځي او هغه هم د کله چې خبرې کېږي عموما دا عملیات ډېر زیات کېږي. هره خوا غواړي چې د امتیاز د اخیستلو لپاره، د لا ډېر امتیاز او ډېر قدرت د اخیستلو لپاره عملیات ډېر کې او ځان لا قدرتمن وشي. زه فکر کوم چې دغه هم د هغه پخوانی جریان یا هغه پخوانی پروسه چې ده د هغه په جریان کې ده چې د خپل
د لا منسوذل لپاره یو عملیات کوي. نو خبرونه اوریدونکو تاسو دغه خبرې دا غوي واوریدل چې وایي چې طالبان غواړي هم افغان ولسته هم حکومت ته داخ کار کړی چې دوی وس هم قوت لري او ځکه هم د عملیات غواړي تر سره کی. نو هم په عین حال کې د افغانستان حکومت د شفق په نوم د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي او وایي چې د طالبانو اعلان څه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی پخوا هم داسې عملیات او اپریشنونه تر سره کړی دی او هغه هم د پسرلی په موسم کې شوی دی. نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو د ګډوډۍ اراده ده او هغوی غواړي چې ولس ته یو داسې ستونزه او اندېښنه ور پیدا کړي چې دوی دغه عملیات ترسره کوي او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې د دې عملیاتو د مخنیوي لپاره چمتو دي. نو حکومت دغه نظر ورکړی دی او دغه شریکه کړې ده چې دوی ورته چمتو دي او که څه هم هغوی غواړي چې دغه عملیات ترسره کړي دوی بیا هم د هغې مبارزې دپاره د دې جګړې دپاره بالکل چمتو دي او دوی غواړي چې د هغوی پر ضد د هغوی مخه را ونیسي. خو ځینې څېړونکي د حکومت لخوا د چمتووالي په اداګانو باندې نیوکې کوي او وایي چې په تېر ژمي کې یې هم د وسلوالو مخه ونه نیوله چې مثال یې د کندوز سقوط و، دغه ولایت باندې چې حمله وشوه د څو ورځو لپاره دغه ولایت د طالبانو وسلوالو لاسته ور وغورځېدلو او اوس مهال په هلمند کې سخته جګړه روانه ده. همدارنګ په وروسته به راشو د ننګرهار ولایت ته چې هلته هم جګړه روانه وه. ما په خپله دغه څو شېبې وړاندې د افغانستان کې د یو سیاسي کارپوه محمد اسحاق اتمر سره خبرې وکړې، نو هغې نه ما یو پوښتنه وکړه چې آیا حکومت په رښتیا هم توانېدلی شي چې د طالب وسلوالو سره د دې جګړې مخنیوی وکړي یا مبارزه وکړي په کلکه. نو هغې په ځواب کې ویل چې هو دوی کولی شي. نو راځئ چې د هغه دغه لنډې شانتې خبرې واورو.
د ماتې ورکولو خبره به لا ډېر نږدې نه وي، خو زه فکر کوم چې امریکا او ناټو هم د یو خوا نه خپل تعهداتو ته زور ورکړی. کله چې جنګکیري افغانستان ته راغله دوی ویلي چې موږ به افغانانو سره ودرېږو. دغه خبره امریکایان او ناټو همیشه په خپل کنفرانسونو کې او په خپل خبرو کې یادوي. دا جګړه به ډېر طولاني جګړه وي، ځکه دا یوازې د افغانستان په محور باندې نه څرخېږي. دلته نړیواله قوتونه دي، د روسیې او د امریکایانو. امریکا روسیې سره په اروپایي برخه کې هم یو لانجه رامنځته کړه، او هغه د اوکراین مسله ده. همدغسې د دغه لانجې اضافه کېدل یا طولاني کېدل امریکایانو ته دغه جواز ورکوي چې دوی سرتېري دي افغانستان کې د اوږد مهاله دپاره پاتې شي، او دا هم د منځنۍ آسیا دپاره یو تهدید بلل کېږي او داسې غوښتل کېږي چې.
نو خطرمن اورېدونکو، ښاغلی اتمر صاحب وایي چې دغه کومه جګړه چې ده دا دوامداره ده او د تیرو 14 کلونو راهیسې ده. هغه دا هم وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده، نو دا یو اوږد مهاله جګړه ده او دومره په زر به دا پای ته نه رسي. نو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا ننګرهار ولایت کې هم یو تازه برید وشو، حمله وشول چې هغې کې هم لږ تر لږه 12 کسان چې د پولیسو اکاډمي زده کوونکي وه هغه ووژل شوله. نو ما ترې دا پوښتنه هم وکړله چې همداشان حملې روانې دي او ولس ته هم افغان ولس ته زیان رسیږي. نو هغه پوښتنه دا وه چې هایا حکومت به بیا دغه هڅه وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته کینی، یا هغوی ته دغه غوښتنه د هغوی نه وکړي چې رادې شي د سولې خبرو ته کینی. خو ښاغلی اتمر صاحب وویل چې هو دغه کوشش خو تل افغان حکومت کوي، خو که دوی رانغله او کې نه نستله نو بیا هم دوی تیار دي، ځکه چې دا وخت نږدې دیاله زره بهرني ځواکونه هم د افغان ځواکونو سره د روزنې او سلام مشورې لپاره په افغانستان کې میشته دي. نو دغه دواړه په ګډه سره کولی شي چې دوی مخه ونیسي او دوی مبارزه وکړي.
ډیرمه د د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سم د پاکستان او د افغانستان د تجارت په باب یو ریپورت لکه څنګه چې وړاندې زموږ همکاري سمینه سندر ته ویلو دغه تجارت افغان تاجران وایي چې دوی اوس د پاکستان د بندیزونو له امله د ځینې داسې ستونزمنو قانونونو له امله له نورو لارو څخه شروع کړی دی چې په سر کې د ایران چابهار بندر دی. په خپل په افغانستان کې تجاران د دې تجارت په باب څه وایي دا تاسو ته په دې ریپورت کې وړاندې کوو چې د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل څاروان تیار کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي صفري نقطه د تورخم مزای نه یوازې د زرګونو کسانو د تګ راتګ لار ده، بلکې هر ورځ د سلګونو لاریو د مالونو د لیک درا لیکت او د وصل دروازه هم ده. د افغانستان د سوداګری او صنایع او خونیوي په ورستیو دوه کلونو کې اوس د تورخم لاري په ترانزیت او سوداګری کې تر دېش په سلو کې کموالی راغلی دی. دا کموالی لدی دی چې افغان سوداګر په پاکستان کې د دوی په وړاندې د پروتوستون زونه د تیښتې لپاره نورو بندرونو نه د مالونو واردولو ته مخه کړې ده.
د ورستیو دوه کلونو کې زموږ د تجارت حجم هم یو څه کم شوی دی او یو څه د لاریو یا د ټرکونو د مالونو تګ راتګ هم طبیعي دی چې کله چې تجار واردات له بل بندر وکړي او قراردادونه خپله پاکستانی کمپنۍ سره کم شي نو تګ راتګ طبیعي دی چې کمیږي.
افغان سوداګر د پاکستانی مالونو لیږد له دوو بندرونو تورخم او سپین بولدک نه کوي او د دریم هیواد وارداتي مالونه د کراچۍ له بندر هم د دوه دو سرحدي بندرونه راواردوي. یوازې د تورخم له بندر هر ورځ تر 400 لاري تګ راتګ کوي. پاکستانی مالونه افغانستان ته او د منځنۍ آسیا مالونه پاکستان ته له همدې لاري کیږي. په خو به هر ورځ 1500 لاري تلی او راتلی، خو اوس دغه تزین سوداګر بیا وایي چې کار رقم شوی دی.
افغانستان ته به کوم مالونه اکمال کېدل دی پاکستان لاره نه، نو کاروبارونه ډیر زیات وو، د خلکو مصروفیات ډیر زیات دلته وو.
دا هغه سوځیدلی موټر دی چې یو وخت په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سرتیرو ته اکمالات لیږدول. له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتو او د دوی د شمیر په راکمېدو سره دلته کاروباریان وایي چې اوس کار کم شوی دی. د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغو ځواکونو ډیری ترانسپورټي قراردادان اوس په کور ناستي. دا ډله د هغو ده چې یو وخت به د تورخم په ښارګوټي کې کار جوړ وو.
کله چې په خوا دلته د ناټو ځواکونه اوسېدل په هغه وخت کې کاروزګار ډیر زیات وو.
خو د دې ترڅنګ د تورخم مزای هر ورځ د زرګونو کسانو د تګ راتګ شاهد وي. که څه هم کله ناکله د افغانانو په وختو کې ستونزې ولاړیږي، خو هم خلک وایي چې د اړتیا په اساس د دې کرښې اوړي. د رسمي شمیرونو له مخې افغانستان له پاکستان سره تر 2 میلیارډ ډالر پورې سوداګریزه راکړه ورکړه لري. له دغه شمیرې 1.8 میلیارډ افغانستان ته له پاکستان واردات دي او 200 میلیونه ډالر له افغانستان نه پاکستان ته صادرات. د دغه راکړې ورکړې تر نیمه برخې د همدې تورخم له بندر تر سره کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو خبری خبرونه دا ګران اوریدونکو، په آسترالیا کې په دسمبر په میاشت کې تیر کال یو داس پاکستانی تن نیولې شوې ده او د هغه په حق لباندې ګمان کیږي چې دغه د پاکستان د کلدم تنظیمونو سره تعلق دی او د هغه سره د تندروا کاروایانو کې هم ملوث وو او په دې حق له هم پلټنې روان دي چې ګینه د دې تن چې نوم لا نه د ښکار کړی شوی دغه تن د پیرس ته حمله یا په 2008 کې د هندستان سرخار ممبئی کې چې کومه حملی شوې د هغه سره هم څه تعلق لري او کنه. په دې موضوع ریپورټرو د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین نه
د آسټیا د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې د سالزبرګ نه نیول شوی پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. د آسټیا خار د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده چې په دې حق له ترلاسه شوی معلوماتو باندې کار روان دی، خو چارواکو د دغه نیول شوی پاکستانی وګړي په جنګلو نه دا خودلې. د سالزبرګ د استغاثې د وکیلانو وینا ده که څه هم د دوی دفتر ته په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دسمبر کال 15 راهسه د معلوماتو انتظار دی، خو د دې باوجود د نیول شوي مشکوک پاکستانی وګړي څخه په لوی کچ تفتیش روان دی. دان اخبار لیکي چې د پیرس سرچینې او د سنډي ټایمز راپور نیول شوی پاکستانی وګړي د کلدم لشکری طیبه او لشکری جنگوي تنظیمونو بم جوړونکي ګڼي. مطبوعات وایي چې دغه 34 کلن پاکستانی د یو الجیرین وګړي سره تیر کال دسمبر کې د آسټریا څخه په حراست کې اغستې شوی وو، او د فرانس تفتیشکاران شک لري چې د پیرس او برسلز د بمی چاودنو ذمهواري قبلونکي تندرویه تنظیم داعش دغه دواړه کسان د بریدونو د پاره یورپ ته استولی وو. بلخوا دان اخبار لیکي چې پاکستان کې امنیتي چارواکي وای چې هغوی ته په دې حق له هیڅ معلومات نشته چې هغه څوک دی او تعلق یې د کوم ځای سره دی. د پاکستان د تندرویه تنظیمونو او داعش ترمنځ د ممکنه تعلق په حق له د پاکستان د فوج پخوانی افسر او دفاعي سیړنکار بریګیډیر محمد سعد صدا سے نظر لري.
بالکل دا هو مطلب دا چې کوم جهادي تنظیمونه د دې اهداف خو یو دي، ستراتیژیک اهداف د دې یو مقدي دغه سره او د القاعده سره د دې تعلق او ځکه چې هغه یو بین المللي جهادي تنظیم و. دا هغه نه پس چې هغه د غیر روانې کمزوري لاله او هغه د رسو شو باندې بین القوامي فشار پر هغه د مرګ جوړه زیاته وشوه، نو داسې یو تنظیم لو چاسو لکه د داعش خوندې کې هغه سره یو پس مکه باندې موجود دی او ریاست هم ورسره شته دی، هغه سره د پیسو هم کمې ورسره نشته دی، د دې سره چې کوم نظریه ده هغه سره هم سمون خوري. نو بالکل دا پاکستان کې کوم جهادي تنظیمونه دي واقعي هغه سره یو تعلق لري.
د دې نړوان دي هم پاکستانی وګړي په نړیوال کچ تر هغه بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. کال 2010 کې پاکستانی وګړي فیصل شهزاد د امریکې په نیویار خار کې د تر هغه په یو ناکامه هڅه کې نیول شوی وو، او دغه رنګ تیر کال دسمبر کې د امریکې په کالیفورنیا خار کې د 14 کسانو په وجنه کې د زنانا ککړې مجرمې تاشفین ملک تعلق هم د پاکستان د پنجاب ایالت د جنوبی سیمو سره راختلی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیور ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او سیو بل ریپورت ولور ته ساسو پام راګرځو چې په داسې حال سبا چې په شام کې د سولې او سیاسي انتقال په اړه به خبرې اترې کیږي. هلته راپورونه وایي د هله په ښار کې د ډزبندۍ سرغړونه روانه ده. نور تفصیل د وایس آف امریکا پر ریپورت کې چې موږ هم کارا سمینا
د روس د هوایي فوز په مرسته شامي فوز د یاغیانو د قبضې لاندې د حلب خار نه ګیرا اچولې. د دوانو اړخونو ترمن سخت جګړه په 20 فروری شوې د ډسبندي خلاف ورزي ده. دوانه په یو بل د دې سرغړونې تورونه لګي. امریکا په مخالف ډلو غکړې چې خپل دغه کوششونه دي د تندرو پر صد استعمال کړي. د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وای
سیکرټری کری ان فاکټ ایکسپرسد this concern to foreign minister
Lavrov. Secretary Kerry خپل روسی همنسب سرګی لاروف ته دغه فکر په ډاګه کړي، او په دې هم ورسره خبري کړي چې څنګه دې شي پراتلون کې سورزو کې هر ایوه حصه د ډسبندې سرغړونې مخنیولو او یو پایدار جنگبندي عملی کولو د پاره استعمال کړي شي. په دې کې به دا هم شامل وي چې واضح شي وسلواله ډلې په کومو علاقو کې دي، او دا هم یقیني شي چې ټوله توجه داعش او النصرا فرنٹ سره په جنگ ورکړي شي، ولې چې دغه ډلې جنگبندي ته ندي آماده شوي. بلخوا په شام کې د امن خبرو د پاره تیاریانی رواني دي، او د شام د پاره د ملګری ملتونو خصوصي نماینده سټيفن دی میسټورا د مقامي خلکو سره ملاقاتونه کوي. دی وايي دیوای په جنیوا کې شوې د خبرو دویمه مرحله انتهایی اهمه ده، ولې چې په دې کې به زموږ خصوصي توجه په سیاسي انتقال، واکداري او آئینی اصولونو باندې. اخوا په شام کې د شورو پورس کېدونکو پارلماني انتخاباتو د پاره هم تیاریانی روانې دي. یو سیاسی سیړنکار محمد الوماری په دې حق لوای دی وای د امیدوارانو زیاته شمیره خای چې ډیر شامل خلک په سیاسي معاملاتو کې شاملې دلغواړي، او هر څوک واړي چې د سیاسي پرمختګ د عمل مناسبه نتیجه راوځي. بل طرف ته د شام صدر بشار الاسد د پاره د روس ملاتړ د خبرو عمل لګ پیچیده کړی دی، ولې چې مخالفین په عبوري حکومت کې د صدر اسد هیڅ رول لیدل نه غواړي. د ایچ ان سی یو ممبر اسد الزوبی په دې حق لوای
نحن ان شاء الله تعالی نعمل علی ایجاد حکم
دی وای موږ د جمهوری او ولسی ټولنې د پاره کار کوو، چرته چې د هر چا حقوق او ذمہواریانی مساوي، چرته چې څوک د چانه بالا نه وي، نه د قامیت او نه د نسل په بنیاد. موږ یو داسې شام غواړو. خو حکومت د دې د پاره دومره تیار نخکاری ولې چې په داسې جمهوریت معاشره کې به خلک د انتخاباتو په ذریعہ د ټاکنې حق لري، د دې نه باندې چې هغه اسد د صدر په حیثیت لیدل غواړي او کنه. ګران اوریدونکو، کتونکو رپورټونه وایي چې ایران د پاکستان د پولیس سره نږدې فوزي مشکونه شروع کړي دي. ایران او پاکستان د یو بل سره 200 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري او په دغه پوله باندې که یو طرف ته تجارت کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ په قانوني توګه باندې، نو بل طرف ته دغه هم د دغه پولې د لارې انساني سمګلران یا د مخدره موادو چې کم کاچاک وړاندي هغوی هم خپلې غیر قانوني کاروایانې جاري ساتلې دي. د ایران د فوزي مشکونو په حواله سره تفصیل اورو نصیر احمد کاکړنه.
د ایران سرحد ساتونکو ځواکونو دا مشکونه نن د سه شنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې پیل کړی دي چې تر دریو ورځو پورې به دوام لري. د پاسداران انقلاب مشر محمد خاکپور سرکاري خبری ادارې ایرنا ته ویلي د تمریناتو مقصد نوي پوجي سامانونه او وسلې ازمویل دي. د د پوینا د مشکونو کې به هغه هلیکاپټر هم برخه اخلي چې ورستوي کې د سرحدونو د څارنې او د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره پاسدارانو ته ورکول سوی دي. په دې برسیره چې په ظاهره د ایران او پاکستان اړیکې سمې دي، خو ځینې کارپوهان د پاکستان پولې ته نږدې پوجي مشکونو باندې اندېښمن دي. پاکستانی بلوچستان کې یو وتلی څېړونکی او د سیمه ایزو چارو کارپوه شاهزاده ذوالفقار ډیو ریډیو ته ویلي ورستویو کې داسې پیښې سوي چې تهران وایي مقصد یې په ایرانی بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول دي.
دغه بارډر نزدې او رغوی کارویان کولا جنولا خو دې لوی ټریک نشته دی، دا لوی یو د چینسته دی، لوی خطر نشته، لیکن بیا ما خلک چې دی هغه سپلینټر ګروپ چې دی هغه خپل کارویان کولا، مګر ډیر زیات کنسنټریشن دې چې دی دا مشکل سره پورته تفتان چې موږ بارډر لګی چې د بلوچستان سره چې لګی چې ان ته ډیر زیات دې کنسنټریشن همیشه پاتې شوی دی او خطر لري، ولې ډیر په ماضی کې ډیر لوی واقعات شوی دی په علاقو کې چې دی خودکش تللی دی او ډیر لوی د دې فوجیان موږ شوی دی افسران پکې رسمي شوی دی.
ایران او پاکستان تر 200 کیلومتره اوږده شریک سرحدي پوله لري او د دواړو هیوادونو چارواکي وای پر پوله د مناسبه قواو د نستوالي له عمله د مخدره موادو کاچاکبر او په بشري کاچاک ککنی ډلی پر پوله ډیر په اسانۍ سره اوړي او را اوړي. ایران نږدې 10 کاله وړاندې پر پوله باندې د یو پلان او جګ دیوال جوړولو کار هم شروع کړی. ځینې کارپوهان وایي د ایران مخالفه سنی وسلوالي ډلو لکه جندالله او جیش العدل وسلوال په پاکستانی بلوچستان کې فعالیتونه کوي او وروستیو کې د شیعه ایران په ضد وسرحد ته نږدې پاکستانی سیمو کې د داعش ډلې دیوال لیکنې هم لیدل سوي دي. هم په عین وخت کې د پاکستانی بلوچستان په گوادر بندر کې چین هم خپل فعالیتونه زیات کړي. شاهزاده ذوالفقار وایي
دام کې د ایسی لکه د چاینیز راتلنګل په ګوادر باندې او علاقه غوي د غوي فوج خونه راځي، لیکن د چاینیز د راتلنګ او د مخفل شدې تیاری کوم او یو سیګنل ورکوم چې موږ خپل بارډر او دغه حفاظت کولې سو دا ده. نو زیاتر د دې دغه دي چې دا کم هغه سیګیټیرین یا ګروپ چې دی دغه خلاف تیاریونه یا ریفرش کی خپل تیاریا نور دوباره کورسز اور ریفرش کړه.
تیر میاشت پاکستان ادا کړی و چې له پاکستانی بلوچستان څخه د هندستان یو جاسوس کولبوشن یا دو هم نیولای چې د ایران له چابهار بندر څخه پاکستان ته داخل شوی وو. تهران د پاکستان په دغه بیان یې سخت خبرګون سرګند کړی وو. ورستوی کې د ایران لخوا په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه هم وشتل سیوی چې ور باندې اسلام آباد احتجاج کړی دی.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دوم کا سمزو د خیبر پښتونخوا سلانی سیمې سوات ولوري ته چیرې چې 2 ورځې وړاندې د امن لشکر یو کارکونکي وژل شوی وو او نن د پولیسو یو سیمیز افسر په منګوره کې په هدفي وژنو کې وژل شوی دی او وایي چې
پولیس کارکونکي وایي چې دوی د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي، خو بلې خوا طالبانو د پیښې پړه منلې ده. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریال فیاض ظفر په دې رپورټ کې.
د سوات سرخار منګوره کې په هدفي وجنه کې د شنګلې د پولیسو قائم مقام ډي اس پي انسپکټر محمد الیاس مړ او دا غسره بل پولیس والا جوبل شوې ده. قائم مقام ډي اس پي لیګل شانګلا محمد الیاس په سکار باندې د سوات سرخار منګوري ته راغلی وو او د سبزی منډي سره د یو دکان نا سودا کوله چې څو وسلوالو په ډزې وکړې او وتښتېدل. په دغه موقع د دغه ځای سره نږدې یو کس ګل رحمان وایي چې ما کورله سبزی اغستا چې ډزې وشوې.
زه خو دلته کې موجود هم، دلته مې ځان سره سبزی مبزی راغیستله دې منډای مخې ته. دلته پایرنګ وشو، دا پایرنګ سره دلته کې یو کس ولګېدو، بیا چا وی چې هغه ډی سپی دی. نو ما خو نور څوک نه دی لیدلی، خو دلته کې مې دغه ولیدل چې او دلته پایرنګ وشو، دغه سره یو دوه کسانو وشته شو، هغه بیا هسپتال ته ویو.
د هدپی وجنې په دغه پیخه کې ډی اس پی انسپکټر محمد الیاس په وخت مړ او بل پولیس والا محمد یوسف جوبل شو چې د طبي امداد دپاره د سیدو شریف روغتون ته ویوړو. د قائم مقام ډی اس پی محمد الیاس تعلق د شنګلې د لیلوڼۍ کلی سره وو او بیا د پوسټ مارټم نروستو د هغه لاش لیلوڼۍ شنګلې ته ولېږلی شو. د هدفي وجنې د پیښې نروستو امنیتي عسکرو او پولیسو د سبزی منډۍ خوښا د لټون اپریشن شروع کړو. د سواد د پولیسو مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې سمشتبه کسان پولیسوالو گرفتار کړي دي او د ملزمانو د نیو د پاره د لټون اپریشن روان دی.
انسپکټر لیګل ودی شانګلا کې و سره، نو دلته راتلې ډیوټي تر راتلې په لار کې، مطلب د ټاپ اپ شوی دی. نو هغه مو کې د دې شې شو دی او موږ اوس کوشش کوو سره، نو د ټول سسپیکټ چې موږ نیولې دي مزید یې موږ کوشش لګیا ده سره. د سسپیکټ موږ نیولې دي او نور هر یو کیس کې موږ نه سسپیکټ نشو لګیا یو سره، آرمی پولیس دوره
تیره ورځ هم د مالم جبه په علاقه تلگرام کې د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر او تیر ناظم سید جمشید علی هم په هدفي وجنه کې مړ کړل شوی وو. یو څو ورځې مخکې په چارباغ کې هم نامعلومو وسلوالو د پولیس په یو موبایل ګاډي ډزې کړې وې چې له کبله دوه پولیس والا جوبل شوي وو. د هدفي وجنو په دې ورځو کې د تازه پیښو نه پس په خلکو کې یو ځل بیا ویره طرحه خوره شوې ده. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د دې اعلان نه پس چې کم د کسټم قانون دی، هغه به د مالکن ډیویژن پورې هم وغځولی شي. په مالکن ډیویژن کې احتجاجونه روان دي. نن هم په سوات کې تاجرانو لخوا په دریو ضلعو کې احتجاج شوی وو او دوی د دې احتجاج په موقع نه یوازې خپل دوکانونه بند ساتلي دي، بلکې په دې سیمو کې چې کوهستان، شانګلا او سوات سیمې دي، سوات ضلع دي، په دې کې ژوند هم په ټپه ولاړ وو. د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر په یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په ملکن ډیویژن او کوستان کې د کسٹم ایکټ نافذ کېدو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده او نن په سوات، شانګلا او کوستان کې د کسٹم ایکټ خلاف زورور احتجاج او هړتال وشو. د سوات سرخار، منګوره، خوازخیلا، کابل، مدین او نورو خارګوټو کې ټول لوی او واړه بازارونه بند وو. کوستان او شنګل کې تاجرانو خپل کاروبار بند وساتلو. د سوات سرخار، منګوره کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تاجرانو او وکیلانو احتجاجي غونډه هم وکړه. احتجاج تر اغله د مسلم لیگ نون ضلعي کونسلر ارشاد خان ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وې چې دا کسٹم ایکټ د سوات د عوامو سره ظلم دی.
دا کم کسٹم ایکټ نافذ شوی دی په سوات باندې، په ملکن ډیویژن باندې، دا انتهایی ظلم دی د عوامو سره. د طالبایزیشن کې سیلاب په شکل کې دومره آفتونه راغلي دي، دا یو بل آفت په موږ باندې نافذ کیږي. موږ د سوات عوام بالکل دا نه منو.
د سوات ټریډر فیډریشن یا د سوات تاجرانو مشر عبدالرحیم وایي چې تیر حکومت حسبابیل څومره پیرې لیږلی وو خو پاس شوی نه وو، او چې د قوم خلاف کوم ایکټ وو هغه زر پاس شو.
زه حیران په دې خبره یم چې حسبابیل لس پیرو تو راتو حسبابیل خو نه پاس کړ، او چې کله د قوم د مفادو خلاف فیصله کړې د ایکټ د پاره دوه چګم دی هغه بل پاس کړ. زه دا ګڼم چې په دې دواړه حکومتونه په دې کې ذمہ دار دي، صوبایي او مرکزی حکومتونه.
دا کسٹم ایکټ خلاف د سوات وکیلانو هم کار بندیز وکړ. په پېښور هایکورټ، منګوره بینچ، ډیسټریکټس او تحصیل عدالتونو کې وکیلانو هړتال وکړو او د عدالتونو نه بایکاټ وکړو چې لکه بلې په ټولو عدالتونو کې صرف تاریخي پیشیانې بدلې شوې. د پرایویټ سکولز اسوسییشن له اړخه هم هړتال وکړی شو او په سوات کې په سوونو شخصي سکولونه نن د هړتال له کبله بند وو. ځایي خلک وایي چې دا هړتال د سوات په تاریخ کې د ټولو کامیاب هړتال وو ولې چې ټول لوی او واړه بازارونه بند وو. د منګورې په احتجاجي غونډه کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو فیصله وکړه که حکومت ملکن ډیویژن او کوستان کې کسٹم ایکټ واپس وانغستو نو ټول به په شریکه د دې نه هم زیات احتجاج کوي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټیلیویژن، سوات.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، او سم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم میا نواز شریف په ضد خبرې اترې شروع کړې دي او یو د بل سره تماسونه هم نیولې دي، او داسې ښکاري سیاسي څېړونکي وایي چې دوی د یو نوي ائتلاف جوړونې هڅه کوي. وزیر اعظم میا نواز شریف او د هغه په کورنۍ باندې د پاناما په نوم پټو اسنادو کې تورونه لګول شوي دي چې د خپل دولت یا د مال د ټیکس د بچ کولو په خاطر په خارجي هیوادونو کې پانګونه کړې ده او پیسې پټ کړې. نور تفصیل پیر ولای شاه په دې رپورټ کې راکوي.
پاناما لیکس کې د وزیر اعظم کوروالو باندې بهرني هیوادونو کې جائیداد لرلو په معاملہ د پاکستان سیاسي صورتحال د وخت ریدو سره نور هم توجن کیږي. مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت خلاف رایوزه کېدل شروع شوې دي، او په دې لړ کې نن د دوه مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي لیډرانو ترمنځ اسلام آباد کې شوې ملاقات کې د حکومت خلاف په یوز احتجاجي تحریک چلولو فیصله شوې ده. په دې موقعه میډیا سره خبرو کې قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د پیپلز پارټي مرکزی لیډر خورشید شاه ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په دې معاملې یو موقف دی، او د دوی یو مطالبه ده چې حکومت د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو خلاف لګیدلو تورونو د پلټونو لپاره د سپریم کورټ مشر قاضي په سربراهي کې عدالتي کمیشن جوړ کړي.
پارټي کا اور دوسری جو اپوزیشن بناتے ہیں اس معاملے میں بالکل ایک پلیٹ فارم پہ ہے، ایک موقف رکھتے ہیں جو ہم نے سٹینڈ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سب رائے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو کوپ کرے کسی بھی باہر سے ایڈمنسٹریٹیولی.
دې غوښتنه کوي چې د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د نواز شریف په کوروالو باندې د ټیکس د غلا تورونو په تکنیکی بنیادونو په لټنې د بهر ملکی آډیټ فرم په ذریعه وکړي شي. د نړیوال د مخالف سیاسي ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا پاناما لیکس په معاملې د سپریم کورټ یو پخوانی قاضي په مشرۍ کې د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان رد کړو، او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دړکه ورکړې ده چې که د دوی مطالبات ونه منلې شول نو دوی به لاهور کې د وزیر اعظم د کور مخې ته احتجاجي ناسته شروع کوي. د ملاقات په موقع د پیپلز ګوند بل یو مرکزی لیډر اعتزاز احسن وینا و چې تحریک انصاف د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک آئنده لاحې عمل په حق له دوی اعتماد کې اغستلې دي. سینیټر اعتزاز احسن دا دعوه هم وکړه چې په واکمن مسلم لیگ نواز ګوند کې د وزیر اعظم نواز شریف د جان نشینې په معاملې اختلافات راپورته شوې دي، او د دې لوی مثال د اعتزاز احسن په خبره داده چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پاناما لیکس په معاملې د نواز شریف دفاع نه کوي. سینیټر اعتزاز احسن زیاته کړه چې نواز شریف لندن ته د علاج لپاره نه بلکې د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره ملاقات لپاره روان دي، چې مقصد د وزیر اعظم لخوا موجوده حالاتو کې د آصف علي زرداری نه مرسته غوښتل او د پیپلز پارټي د حکومت خلاف احتجاجي تحریک نه بیل اوسېدو خواست کول دي. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف ویان مصدق ملک ویلي دي چې وزیر اعظم صرف د خپل علاج لپاره لندن ته روان دي او هغلته د زرداری سره ملاقات څه خواهش نه لري. ښکاره دي وي چې پاناما لیکس معامله راپورته کېدو په سر وزیر اعظم نواز شریف د ترکی دوره ځنډولې ده، او د تیرو درې ورځو راهیسې خپل مصروفیات هم ډېر محدوده کړي دي. شخصي میډیا د سرچینو د خولې وایي چې نواز شریف د خپل دوه زامنو او د لور نوم پاناما لیکس کې راتلو په سر د فشار ښکار دی. سیړونکي پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د کوروالو نوم راتلل د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لپاره یو لوی امتحان بلي، او دوی وایي چې داسې لګي چې په دې معامله د مرکزي حکومت مشکلات ورځ تر ورځې زیاتېږي، ځکه چې دا وخت هغه ګوندونه هم د نواز شریف خلاف راپاسېدلي دي کوم چې په کال 2016 کې د نواز شریف خلاف ترسره شوې احتجاجي پر صورتونو کې د حکومت سره ولاړو. واضح دی وی چې د پاناما لافم موزیک فانسکا کې د نامعلومه سرچینو لخوا واشنگتن کې جوړ یو نړیوال تنظیم ته د 1 کروڑ نه زیات اسناد ورکړی شوي دي، چې ته نه معلومیږي چې د نړۍ کوم طاقتور شخصیاتو په خپل ملکونو کې د ټیکسونو نه بچ کېدلو لپاره خپلې پیسې بهرني هیوادونو ته لیږلې وي او هلته به په کاروبار کولو. دغه شخصیاتو کې د وزیر اعظم نواز شریف د 2 زامنو او د لور نه علاوه د پاکستان د 200 نه زیات تنانو نمونه شامل دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا دفاع وزیر ایشتن کارټر د هند په سفر دی او هلته کې هندي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. امریکا او هندوستان په دې رضا شوي دي چې دوی به فوزي لاجسټکس د یو بل سره شریکوي. تفصیل پې اورو د وایس آف امریکا په ریپورټ کې ارباب محمود علینا.
د امریکا د دفاع چارو سیکرټر ایشتن کارټر وای هند او امریکا په اصولي توګه د پوځي وسایلو په شریکولو سلا شوي دي. نوی ډیلی کې د هند د دفاع وزیر منوهر پریکار سره شریک خبري غونډه ته د امریکا د دفاع چارو وزیر ایش کارټر ویلي دینه به دواړه ملکونه ګټه پورته
کړي.
نن موږ په اصولي توګه د پوځي وسایلو شریکولو باندې راضي شوي یو. دې سره به موږ ته نورې لارې هم کولاو شي. موږ به ډېر زر د سمندري بیړو د لارې کاروباري حل زلو په حقله معلومات شریکولو لوزنامه هم لاسلیک کړو. د هند د دفاع وزیر منوهر پریکار وای دا همکاري به د سیمه د ثبات لپاره ګټور وي.
ډیفنس کوآپریشن از ا سنټرل پیلر اف انډیا ملټی فیس.
د امریکا سره په مختلفو چارو کې دفاعي همکاري لکه د ملا د تیر زیلري. د امریکا او هند ملګرتیا سره به سیمه او نړۍ کې امن، ثبات او ترقی ته وده ملاو شي. نوی ډیلی یره لري چې د امریکا سره د وسایلو یا لوجستیک لونتامه به د امریکا سره په پوځي ملګرتیا کې واچوي او د روایتي بے طرفه حیثیت ته به نقصان ورسي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منو اوریدونکو خبری خپرونه له دوام لري او اوس یو ډرامې ته کتنه درته وړاندې کوو. وایي چې کتاب یې په وینو سور کړ، منګی مات کړ، رباب هم نه پرېږدي او غواړي چې پلوشه په کور کې دننه زندانی کی. دا هر څه د وتلي لیکوال ډرامه نویس نوید نور البشر نوید په نوې ډرامه باور کې لیدل کیږي چې فاروق فراق ورته کتنه کړې ده.
بابا ته ولی جاړې هو؟
بچې بچې زره جاړې ما دا کتابونه جاړې بچې.
نو دې کتابونه ته وای کنه چې نه جاړې. ما هم کتاب راوړې.
کله بچې ستاسو کتابونه خو ستاسو په وینو سره دي بچې.
اے بابا زما پیار تو ہوا یا کنا چی ما سکول تو پریدی.
دا دا وطلی ڈراما نگار خاغلی نور البشر نوید نوی ڈراما باور دا چې د جنکو په تعلیم د بندیز او د خزو په کور د قید ساتلو په موضوع جوړه شوې ده. د دغه ډرامې د پرانیست شو نن د پیښور په یو مقامی هوټل کې وشوه چې پکې د ډرامې د وتلو ستورو ترڅنګ ګڼ شمېر شاعرانو، صحافیانو او د ژوند د بیلابیلو مدونو سره تعلق لرونکو شخصیاتو برخه لرله. د شو په موقع د ایکوال اکسس نومې سازمان د بیرغ لاندې د جوړې شوې دغه ډرامې د سر سندره یا ټایټل سانګ زلمی هنرمند خاغلی بختیار خټک برخوالو ته په خپل غږ واورولو چې پکې د یو نوي سحر او نوي ژوند امید رانغښتل شوی. د بختیار خټک سره په دغه سندره کې دوه وړو ماشومان هم په خپل وړو ژبو د نوي سحر او نوي ژوند سندره زمزمه کړه چې د غونډې د برخوالو د خاص خوښۍ سبب وګرځېد. لدی ورستو دغه ډرامه په لوی سکرین د غونډې برخوالو ته اوخوتل شو چې اوی په چکچکو بدرګه کا
زمونی کاکا د موسیقي منګیر لم مات کو
ته مات کړې ته څومره به وسه چې تم چا بچ نه کړې مستانا تیر گران سوال جواب نشتا نہ کتاب بچو نہ منگی اور باپ بچو نہ اجرا ہو جماعت نہ ممبر و مہرا
د ډرامې لیکونکي خاغلی نورالبشر نوید د دغه ډرامې د مقصد او هیئت روښانه کولو په لړ کې وایس اف امریکا ډیوه ته وویل
زما لپاره ډیره د فخر خبره وه چې ما خلکو ته کروڑونو خلکو ته د دې پیغام په ذریعه باندې دا وویل چې تعلیم حق ته رعایت نه دی باید چې دا حق مونږه زوی او لور دواړو لپاره یو طریقه باندې ورک دا د نورو ډرامو نه منفردم وه سختم وه خو زما فیلډ کې دونه وخت شو چې لکه زما د پاره دا سخت نسخ کار چې کم بین هغه بازي وخت کې یو خاص ذکر وړي چې هغه د یو چیلنج په توګه زوالم
د دغه ډرامې هدایت ډرامو د نړۍ وتلي پروډوسر هاغلی مسعود احمد شاه ورکړي او هغه نه چې مکلو پختل د موضوع پیغام د لحاظ دا ډرامه څنګه ده نو وینا یې وا
نېچرلی خامې خو په کې ای پرفارمنس وایز میک اپ وایز هم پکې خامی وا ځکه چې زه ما سره اسسټنټ نو هغه دومره تکړه نو تاټ چونګې ډېر ښه دی سوچ ډېر خو او لیک خو د هغې په وجه هغه مونږ په ټولو کوشش کړی دی
میرمن شازما حلیم چې په دغه ډرامه کې د هغې پښتنې پیغلې د مور رول لوبولې چې خپل رور په د تعلیم دروازې تړي خپل تاثرات وایس اف امریکا ډیوه ته په دې ټکو کې بیان کړل
د ډرامې په حواله تاسو دا وایم چې زه د خپل کردار نه مطمئنه ځکه یم چې زما رایټر زما پروډوسر څه غوښتل نو ما کوشش کړی دی چې هم هغه سیغه کردار ولوبم څنګه چې هغه غواړي دا هڅه ډیره ښه ده او دا هڅه په کار دی چې زموږ نور ټلویزیون یا زموږ نور چینل یا زموږ نور ریډیو څومره هم دي چې هغه له هم په کار دی چې داسې د ایجوکیشن دا دغه را اور ایشو را واخلي ځکه چې څو پورې زما معاشره کې جنې زما لور زما خور زما نوسی زما نوسی تعلیم نوی کړي نو زما په خیال چې معاشره ترقی نشي کولی
د شو په پای کې د دغه ډرامې په جوړولو کې مرسته کوونکو ته ایوارډونه هم ورکړل شول هر څوک د پرایویټ پروډکشن د رجحان سیوا کېدو سره د ټي وی پښتو ډرامه د محل د مقابلې په میدان کې ولاړ ده خو سیډونکو نیوکه کوي چې نن هم په دغه ډرامو کې د هغه جدید ټکنالوژي استعمال او د نوو موضوعاتو کمې په کثرت سره لیدل کیږي د کومو د استعمال په سبب چې په پاکستان او هندستان کې د نورو ژبو ډرامې د عربونو روپو بزنس کوي فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا
ګرانو اوریدونکو کتونکو د سلیریشتو کالو آصف که د پولیو په مرز د پولیو د مرز د لاسه ماسوره شوې ده خو بیا هم یو هنرمند دی او په چا باندې خپل ژوند بوج نه دی جوړ کړی د آصف سره خبرې کړې دي د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه او دغه ویډیو رپورټ تاسو د لپاره تیار کړی دی
که مازورتیا یو طرف ته انسان ستونزو سره مخ کوي نو بل خوا هغه په خاندان بوج هم جوړیږي خو د پیښور سره لرش کلن آصف که مازوره دی نو بوج نه او په یو دکان کې د سلمې ستارو استاد دی په یو نیم کال عمر کې پولو وایرس د دخپا ټول عمر لپاره مازوره کړه او آصف وایي چې د ته پولو له وجې مازورتیا ټول نغټ نقصان د تعلیم دی ولې چې د ده همزولو سبق پوره کړی او نوکری کوي خو دی اوس هم په یو لسم جومات کې سبق وایي او د خپل سبق خرچه پوره کولو د پاره دلته تیرو دیالسو کالونه په کمیسونو ګلکاری کوي
لکه بچپن نه اوس پوره چې دی کنه لکه بس زما لکه یو خپل زندگی ده او خپل دغه کوم لکه چې بس سمې د وس نه کیږي هغه رنګ کولای شم خو د مازورتوب د وجې زر نه سخ کار کولی شم او نه زه دغه کولی شم او نه زه چرته مطلب داسې ځای ته دغه کولی شم چې نارمل خلک څنګه کولی شي زه نشم کولی.
آصف په مستقبل کې ډیر مخکې تلل غواړي او خپل سبق پوره کولو خواهش لري، خو د پولیو دوو قطرو نه محرومې په وجه نن دی د خپل رفتار نه هم ډیر وروسته پاتې دی.
زما یو ځای ته یو تګي یو کس پسې آواز کولی یا یو کس پسې تللی، نو که زه د خپل رفتار نه ډیر تیز لاړ شم نو زه د غورځېږم، زه درز وخورم، زه هغه خپل کارونه کمه، نو دا ما لپاره یو مسله شوه، یو تکلیف شو کنه. که زه وایم چې د پولیو د قطرې نه د خلکو زندگی ښه کیږي او زما غونتې کیږي کنه، نو په کار دي چې ولا ورکی، ځکه چې زه نن ماته محسوس کیږي چې ما منی څنګه وخت تیریږي کنه. لکه زه د ډیرو خلکو نارمل خلکو نه ډیر مختلف یم او دا درد صرف ماته پته ده. دی
آصف او د هغه والدین شکر کوي چې د ته یې څو ځل مخکې پولیو کترې ورکړې وي چې د هغې له امله ګرځېدو جوګه دی، ولې چې د پولیو څاڅکو نه چورلټ محرومه ماشومان په بدن کې یو اذانه زیات حصو باندې معذوره کیږي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو ٹی وی، پیخور.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو، اوس هم زه د پاکستان قبایلی سیمې باج وړ ایجنسۍ ولور ته چیرې چې د لوبو میلې شروع شوي دي او راپورونه وایي چې دغه میلې به تر لسو ورځو پورې جاري وي او د قبایلی سیمې د بیلابیلو برخو څخه پکې ځوانان او لوبډلې برخه اخلي. زموږ خبریال عرفان الله جان په دې رپورټ کې نور تفصیل راکوي.
دا چې ځوانان ورته په اتنونو سر دي، دا د ډول او د سورنا آوازونه په باجوړ ایجنسی کې جوړ د سپورټس کمپلیکس نه راخیږي، چرته چې د ټول قبایلی ایجنسو او د ایپار سیمو یوه لوی د لوبو میله را جوړه شوې ده چې پرانیسته یې د ملکنډ ډویژن کمیشنر عثمان ګل وکړله، او د پرانیستې په مهال په سپورټس کمپلیکس کې یوه خوندوره دستوره هم وشوه. په دستوره کې د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک، د باجوړ سکاوټس کمانډنټ کرنل نیر زمان او د قبایلی مشرانو ترڅنګ د سیمې په سلګونو وګړو ګډون درلود. دستوري ته د وینا په مهال کمشنر ملکن ډیویژن عثمان ګل وویل،
زما ملکن ډیویژن 35,000 سکوئر کیلومتر دا چترال نه شروع شي او مردان پورې دا د هغه ایریا موږ سره ده، چرتم زما خو زه بالکل انکریج کوم دا سپورٹس ایکٹیویٹیز فیسٹیولز دا ایکچولی دا چې کوم سپورٹس ایکٹیویٹیز دا نشاندہی کوي کې بالکل امن دا موږ علاقو کې امن دا. خدا
باجوړ سکاوټس کمانډنټ دستوري ته په خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او ځکه پکې دا میلې روان دي. دی ویل
او دای نه بم دا خاص کوم چې بس تاسو موږ له دعا کوي چې ان شاء الله دې باجوړ کې عمر امن فضا بیا برقرار شي. دلرې نه دا ټیګونه چې راغلي دي دایتم هر کله وایو او ان شاء الله دا یو زمون خواهش وو چې موږ به مارچ یا اپریل کې به دا دغه کو دا پګوه میاشتې مخکې موږ دا دغه کړو، او الحمدلله چې ستاسو ټولو په تعاون دا شی شروع شو، او دا دعا به کوو چې مخکې دې الله تعالی موږ ته داسې خوشحالیانې نصیب کړي چې موږ دې د امن په غونډو را غونډ شو او خوشحالیانې دې یو بل لور.
د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عامر خټک دستوري ته د وینا په مهال وویل، داسې د لوبو میله منعقد کول یا را جوړول په سیمه کې د امن یو لوی ثبوت دی. دی وایي آل پاٹا سپورٹس گالا یا د لوب میلے کې با کرکٹ، ہاکی، رسا کشی، د سیکل ریس، خی فٹبال، والی بال، بیڈمنٹن او نور روایتی لوب هم کولی شي. دغه میله با په سیمه کې تر لسو ورځو پورې روان وي چې پکې د ټولو ایجنسو او اپارنا تقریبا د زرو نه زیات لوبغاړي برخه اخلي. عرفان الله جان، وایس اف امریکا، دیور ریډیو او ٹی وی،
باجوړ ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو، د ډیوه ریډیو د تلویزیون خبری خپرونه تاسو واورېده و هم لیده. په لږ سات کې دغه خپرونه سرته رسیږي. دې نه پس به تاسو د نن د ورځې شپه په خیر پروګرام اورېدی شئ. ارباب محمود علي سره تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.